هم کمبود دی.
یعنی تاسو سره وعده کوي چې دا کتابونه به کله پوره شي؟
نه پوهېږم چې کله پوره شي، د هغوی کار دی.
په دې ژمنې څومره وخت تېرېږي؟
نږدې وعده کړی دی چې پوره کوي کتاب. مشکلات تاسو ته
دغه لیسه ده، د دې لیسې نوم څه دی؟
لیسې مرکز کهمر.
د اول صنف نه تر دولسم صنف پورې؟
تر دولسم صنف کې درس وایي. ډېر شعبه لري چې هر ډېر شعبه لري.
د شاګردانو تعداد به څومره ټول مجموع کې؟
یو زر د درې سوه، یو زر درې سوه.
تاسو مشکل په دې سره کې زیات دی؟
ډېر مشکل دی، ډېر مشکل دی، خصوصا د پاکاري د ناحیې سره.
تاسو دوه مشکل وویل، یو د پاکاري مسأله ده چې ملازمین کم دي، او بل کتابونه.
ملازمین هیڅ نشته، یو نفر دی، یو نفر مونږ به یو نفر ملازم لرو. چې پخوا شپږ کسه وو او تنقیص شو.
دا ولې تنقیص شو؟ نو دا خو لویه لیسه ده.
نه پوهېږم، پته نشته دي چې ولې تنقیص شو. زه نه پوهېږم چې دا څنګه شو.
نو ستاسو غوښتنه څه ده اوس؟
غوښتنه مونږ کې بیرته تشکیل د ملازم مونږ ته ورکوو کې د کمبود کتابونه مو ته پوره کړه. زمونږ لیسې دېرش شعبه لري یا دېرش صنف لري. څلوېښت پرسونل هم شته چې یو نفر ملازم دی. هغوی نشي کولی چې صنفونه پاک کوي.
د انصاف پلټه کې
د دستون زمو د پوهنې وزارت له مرستیال ښاغلي محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه. جناب شینواری، د بامیان ولایت د کهمرد ولسوالۍ د مرکزي لیسې مدیر، آزادي راډیو ته ټیلیفون کړی چې د درسي کتابونو د کموالي ستونزه لري. دی وایي دا ستونزه یې د سیمې چارواکو ته هم رسولې، خو تر اوسه حل شوې نه ده. په دې هکله ستاسې نظر غواړو.
کتابونو برخه کې ستونزه حقیقي ده. دا د دې حق دی چې متعلم ته باید کتاب ورسي. کمیلي کتاب نه درس مخکې نه ځي، دلته نور وسایل هم نشته، کتابخانې هم نشته. ماشومانو پلرونه میندې په کور کتابونه نه لري، وس هم نه لري. نو سږ کال یو مشکل جوړ شو چې هغه مونږ کتابونه په وخت چاپ شوي او په خارج کې چاپ شوي. هغه کمپنۍ چې مونږ ته چاپ کړي وه، مونږ یو پوکې ستونزه وه. هغه د هغې په منځ کې مونږ به قرارداد هم وکړو چې کمپنۍ د ستونزې د حل سره زر کتابونه انتقال شي. خو کله چې هغه حقوقي ستونزه حل شوه، هغه د ترانسپورت کمپنۍ پښیمانه شوه، ځکه نرخونه پکې راغلي. او هغه پروسه له سره باید شروع شوې چې هغې وخت یو بیا خوشبختانه جناب صاحب ولسمشر مونږ سره مهرباني وکړه او مونږ یې حمایت کړو. دفاع وزارت ته امر وکړو چې کتابونه څه کال دوی د نظامي کاروانونو د موټر له لارې ناجل انتقال شي. نو اتلس ولایتونو ته معرف وزارت خپل رسولي وو. پاتې شپاړس ولایتونو کې هم د دفاع وزارت مونږ سره مرسته وکړه چې ټولو ته تللي، او یوازې بامیان او دایکندي او نورستان درې ولایت چې لارې دام نه دي، اول ته د دفاع وزارت کارون نظر غرنه کړي. نو بیا هغوی ته وعده یې راسره کړې چې په همدې هفته کې انشاءالله د تیارو لاره نه انتقالو. نو مونږ دغه سوالی او دغه مکتب د متعلمینو والدینو ته ډاډ ورکړو چې اول خو دوی ښه کار وکړو چې د مسلې مونږ سره شریک کړو. کتابونه ستونزه چې ما تاسو ته وویل، هغه انشاءالله په دې درې ورځو کې بامیان ولایت ته انتقالېږي. او بامیان شون داخل کې امنیت ښه دی، په یو دوه درې ورځو کې بیا مکتب ته انتقالېږي. یعنې یو هفتې منځ کې به انشاءالله دغه متعلمین کتابونه ولري.
شینواری صاحب، سربېره د کتابونو په ستونزه، دی وایي چې دغه لیسه ډېر ټولګي لري، ادارې هم لري. پخوا شپږ ملازمین لرل، او اوس یوازې یو ملازم لري. دی وایي چې دغه ټولګي او ټول مکتب په خپله ښوونکي او زده کوونکي او اداري پرسونل پاکوي. آیا دې ښوونځي ته به ملازمین زیات نه شي؟
د ملازم خو ما وویل شپږ خو ډېر زیات دي او مکتب ته نو حتمن دا تشکیل غیر عادلانه توضیح شو. او حتمن د بامیان ریاست به دا تصمیم نیولی چې هغه بسونه نور ته انتقال. یو دوه ملازمین یې هر مکتب کې شته دي، او نظر په تعداد د متعلمینو او صنفونو، او نور ولس باید حمایت وکړي د مکتب په ساتنو کې، او متعلمین او معلمین یې په پاکولو او په پاک ساتلو کې.
ښاغلی شینواری، دغه مدیر صاحب وایي چې په دې ښوونځي کې یو زر درې سوه زده کوونکي دي. آیا دومره لوی ښوونځي ته یو ملازم کافي دی؟
داسې مکتبونه شته چې درې زره متعلمین لري، خو یو ملازم لري. پرسنل نه لرو، تشکیل نه لرو.
په دې سره کې کوم پلان او تدابیر هم نه لري؟
موږ معلمین باید اول پوره کړو چې مکتب ملازم وظیفه چې د مکتب پاکول او ساتل دي. پاکول او پاک ساتل باید متعلمین او معلمین خپل تصمیم ونیسي. او موږ به دې لپاره یو لایحه هم جوړو، دوی به تربیت کوو دې لپاره، ځکه چې ما خو د جاپان جرمني مثال درته ځکه درکړم چې هغه د ټولو نه پرمختللي او ماړه او پیسهدار ملکونه دي. نو چې هغوی خپل مکتب خپله پاکي ساتي، افغانستان غوندې یو غریب ملک ته ډېره مشکله ده چې اوولس زره پنځه سوه مکتبونو ته شپږ ملازمین ونیسي. دا خو یو لک نفر کېږي. ملازم په برخه کې مشکل خو ډېر عام دی، او موږ اوولس نیم زره مکتبونه لري. یعنې اوولس زره پنځه سوه خوشاکه مکتبونه کار یو ته یو ملازم اضافي ورکړو، اوولس نیم زره بسونه نوي کېږي. او دا زموږ دپاره عملي نه ده، نه پیسې ورته لرو نه پلان لرو. او ټول هېواد کښې دغه ستونزه ده، دا یو مکتب منحصره ستونزه نه ده. نو د حل لارې دا ده چې خپل معلمین متعلمین خپل مکتب په پاکولو ساتلو کې برخه اخلي. ډېر پرمختللو ملکونو لکه جاپان او جرمني کې متعلمین فرضي او معلمین شریک راوځي او خپل صنفونه مکتب پاک او افتخار هم کوي، ځکه د مکتب نه ټول یې بل نشته او سړی خپل کور پاک یا خپل مکتب دا بد کار نه دی. ښه کار
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دې ونی د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه. که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني لارې موجودې وي لمونږ سره شریک کړئ. زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په دهیله چې روغ او جوړ بوي. په روانه خبرونه کې د سرویلانس یا د تغذیه د مخنیوي پاړه د یونیسف ادارې د تغذیه د څانګې له کارکوونکي شاه محمود ناصری سره خبرې اترې کوو. هله دا تر پای مو ملتیا وکړی. ډاکټر صاحب کا په پیل کې راته د تغذی د سرویلانس په اړه لند معلومات راکړي چې دا سدي
تغذی سرویلانس چې د وزارت صحت عامه یو له عمده پروګرامونو څخه دی، د یونیسف او د نړیوال صحت سازمان په واسطه باندې همکاري کیږي. د مشخصو تغذی شاخصونو د معلوماتو د راټولولو یو دوامدار پروسه ده. د دې هدف دا ده چې د ماشومانو د تغذیه د حالت او د ماشومانو د خوراکي عمل کردونو معلومات ترلاسه کړو، تر څو چې د وشي کوله مونږ ته آگاهي په ارتباط باندې معلومات ترلاسه کړي چې دغه په بنیاد باندې بیا وزارت صحت عامه تصمیم ونیسي چې څنګه کولای شي چې د میندو او د ماشومانو هغه اساسي تغذی خدمات ور برابر کی، تر څو وشي کولای چې په مجموع کې د تغذی حالات وضعیت خیک. دغه سرویلانس سیستم البته د سنتینل سایت یا د مشخصو ساحاتو نه د معلوماتو راټولول ده چې په دوو برخو ویشل کیږي. د صحي مراکز په سطح باندې چې 115 او یا 30 مراکز نه دغه معلومات راټولیږي، او د 1800 د ټولنې په سطح باندې د صحي پوستو څخه دغه معلومات راټولیږي، چې البته دا د ټول ولایت یا په ټول ولایتو کې دا پروژه تطبیقیږي. اما د ټول ولایت د تغذیه د وضعیت د څېړنې یا نمائندگی نشی کوله، فقط مونږ ته یو ابتدایي آگاهی ترلاسه کړي.
بله، یعنی تاسو وایئ چې دغه پروګرام نو په تدریج سره پلې کیږي.
دغه پروګرام مونږ په تدریج باندې شروع کړل. اول دغه پروګرام د یو آزمایښت په ډول باندې په 15 ولایتو کې تطبیق شو، ځکه چې دا یو نوی پروګرام ده. وزارت صحت یو نوی پروګرام ده، افغانستان مخکښ دی په منطقه کې، البته چې دا پروګرام تطبیقي او د دې نهایي هدف دا ده چې اوس مثلا د یو پروژې په شکل باندې تطبیقیږي. په مرور د زمان یعنی 15 کاله 16 کاله وروسته دا د واخیستل چې په مجموع کې د عامه روغتیا د وزارت یو برخه ده، په هغې کې مدغم شي.
دغه لړۍ دغه د سرویلانس پروګرام کله پیل شوی دی او څومره موده کیږي چې دغه پروګرام روان دی او څومره بریالی دی دغه لړۍ؟
څنګه چې مې وویلې، یعنی دغه پروژه د 2014 کال په شروع کې تر بحث لاندې وو، مګر د 2014 د نیمای نه را پدې خوا دغه پروژه په تدریجي ډول باندې تطبیق شوی ده. او کوم هدف چې 115 اویا یعنی صحي مراکز او 1800 هغه د ټولنې په سطح باندې د سی پوستې هلته دغه پروګرام تطبیق شوی ده، او موږ څه لاسته راوړنې هم لرو په دغه ارتباط باندې.
چې
د هغې نه دا ده چې یو دغه د سرویلانس یو ډیټابیس دا جوړ شوی عامې تغذیه ډیپارټمنټ په سطح باندې، یعنی خپله د نیشنل په سطح باندې دغه راټول شوی ده. لازمي مواد دغه پروګرام ته اخیستل شوی ده، چې کوم شی چې د معلوماتو د راټولولو لپاره ضروري ده را اخیستل شوی ده، او افراد چې د دې پروګرام نظارت وکړي یعنی مسؤلیت په غاړه لري چې د تعقیب کې په کار ګمارل شوي دي، او هغه افراد چې دغه معلومات راټولوي د هغوی تخنیکی ظرفیتونه لوړ شوي، یعنی هغوی ته ترنینګونه ورکړل شوی ده په دوامدار ډول باندې. د دې لپاره یو ګایډلاین ضرور کنه دغه گائیډ لاین هم فائنل شوه ده گائیډ لاین نه ترتیب شوه ده او مختلف چک لیستونو د مانیټورینګ پر ارتباط باندې چې دغه پروگرام ارزیابی او نظارت کې دای هم ایجاد شوه
دغه پروگرام لمړی لکومې ساحه نه تاسو پیل کړی دی او ټول افغانستان به تر پوښښ لاندې نیسي که څنګه
اول مونږ په 15 ولایتو کې دغه پروگرام شروع کوزا ساتمه هغه نه ورسته په تدریج ډول باندې بیا هم 15 نور ولایتو کې دم توسعه ورکړله هغه نه ورسته 12 اوس په سلور دي ولایت دغه پروگرام تطبیقیږي یعنی د ټول ملک په سطح باندې 115 صحی مرکزونه او 1380 یعنی د ټولنې په سطح باندې یعنی صحی پوسټیز کې دغه پروگرام تطبیقیږي
خلکو لیولتیا له دغه پروگرام سره په ځنګړې توګه د میندو او د کورنۍ او څنګه ده
میندې کورنۍ خو خوښ دي ځکه چې مشخصا د ټولنې په سطح باندې خلکو سره په تماس کې مګر دا پروگرام تقریبا نوی پروگرام ده چې دا تطبیق شوی ده یعنی خلک دینا ډیر آگاهی او معلومات نه لري اما کوم معلومات چې موږ د ټولنې څخه ترلاسه کوو مشخصا د ماشومان تغذیه وضعیت چې دوی راځي یعنی مشخص نمبر د ماشومان باید په یو ربه کې راشي او دغه معلومات نه راټول شي د ماشومانو د خوړو یا د مور د شیدې ورکولو په ارتباط باندې کوم شخصونه چې معلومات راټولېږي نو دوی په تماس کې دي مګر اوس موږ د یو پایل په پروسه کې یو دا تقریبا یو دوامدار پروسه ده یو 15 کال شپږ کال دی وخت نیسي تر څو چې دا په مکمل ډول باندې باید تطبیق شي
بله په دې برخه کې د عامې روغتیا وزارت ستاسو سره همکاري لري بیا مشخص ټیمونه به جوړ شوي وي د یونیسف او د عامې روغتیا وزارت چې دوی ساحو ته ځي او هلته دغه کورنۍ مشخص کوي ماشومان مشخص کوي بیا دوی کار کوي
خبر درته وکم چې دا د وزارت ساتمه اول دا د وزارت ساتمه یو خپل پروګرام ده یونیسف او نړیواله صحي سازمان مونږ دا تقویه کوي سپورټ کوي همکاري کوي دغه پروګرام کې او بل مونږ کسان نه مشخص کوو هغه ماشومان چې په کلینیکو کې راځي دغه ماشومان هر ماشوم چې هلته راځي دوی قد وزن او د مټ د منځنۍ برخې اندازې نیول کیږي کومې مند چې هغه امیدوارې د هغه وین اخصل کېږي چې تر څو د هغه د وینې اندازه وکتل شي او یا کوم ماشومان چې زیګول کېږي په کلینیک کې یا په صحی مراکز کې دا هغه ماشومان مونږ هغه سړنه کوو چې کوم یې هغه معیار نه کم وزن لري او یا مثلا کوم یې په هغه باز صحی کنجنیټل شکل باندې د دوی هغه خپل ستون فقرات یا کوم مشکلات چې دغه ماشومان لري دغه معلومات موږ راټولو
یعنی یوازې په صحی مرکزونو پورې ستاسو کار تړلې ده
په دغه مشخص 115 او یا صحی مراکز کې او په 1380 په صحی پوسټو کې چې د ټولنې په ساته باندې ده موږ کار الته فوکس ده دا فقط یو نمونه چې موږ اخرو چې موږ ته یو وزه وخی یو وزه موږ ته وخی چې وزه په قرار کده البته دا دومره دقت نه ده چې د ټول ولایت په سطح باندې حتمان موږ ته دغه مشخص وضعیت را سرګند کی مګر موږ ته یو ابتدایي معلومات لاسه کی چې دغه په بنیاد باندې بیا موږ یو وزه ساتمه نور دقیق سړنه کی تر څو پوه شي چې اړتیا دلته وضعیت په کوم اساس باندې ده په کوم وضعیت کې دوی قرار لري
کوم خلک چې مثلا په دغه سرویلانس پروګرام کې کار کوي د دوی په اړه ته وایي چې دوی څومره مسلکی خلک دي متخصصین دي
یو خود وزارت ساتمه د نېشنل په سطح باندې دلته کسان ته چې دغه پروګرام ګوري یو نېشنل کوارډینېټر ده بیا موږ د هر زون په سطح باندې یو کوارډینېټر لرو چې دوی ټول مسلکی کسان چې دغه پروګرام را ګوري اول ته د سی مراکز په سطح باندې هغه د سی کلینیک مرکز مسؤل دی پروګرام یعنی هلته ګوري او نظارت کوي دا پروگرام جاری ساتي او په همدې شکل باندې په ټولنه کې د ټولنې صحیح کارکونکو د مسولین دي چې دغه پروگرام کې دوی باید کار وکړي او معلومات په منظم ډول باندې دوی ورکړي
بله ستاسو د کار په وړاندې دغه کوم پروسه یا لړۍ چې وي اتمن ځنې خندونه او ننګونې هم وي داسې مشکلات هم شته د کار په وړاندې چې ستاسو کار له مشکل سره مخ کړی وي
داسې کوم خاص مشکل سره موږ نه یو مخ کې مګر بیا هم دغه امنیتي لازم موږ شو کولای کنه چې په منظم شکل باندې با سایت لاړ شو هغه ځین څخه نظارت وکړو وي ګرو چې هلته کارونه صدقه مسارت رسول کیږي او کله کله دغه راپورونه موږ ته د ولایت څخه په ځم سره لګل کیږي او د ټولنې په سطح باندې هغه صحیح کارکون کې چې دلته کار کوي هغه ماشین لري هغه رضاکاران دي نو لکس دی پاغه برخه کې موږ سم مشکلات لرو چې دغه راپورونه چې موږ ته په میاشت میاشت هغه لیکي سپاره کې ځان پیدا کوي کله راپور ورکي او کله راپور نه ورکي او دی باندې موږ توجه کوي چې څنګه وشه کول زات ساتمه او ورسره همکاران مثلا نړیواله سی سازمان یونیسف وشه کول چې دغه پروګرام لا هم تقویه کو او بهتره کو ترڅو وشه کول چې په پایله کې دغه پروګرام یو موافق پروگرام په شکل باندې مشخص شاخصونه دي واخلو او د وزارت ساتمه د عمومي پروگرام چې د معلوماتو د راټولولو برخه ده هغه کې مونږ مدغم کړو.